السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه محمد حدیث پردیس هم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په دغه یو ساعته پروګرام کې لومړی نیمایي د خبرونو او ریپورتونو برخې ته ځانګړې شوې او په دویم نیمایي کې به 2:19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه درته وړاندې شي. په مهمو راپورونو کې اورئ چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې به ځینې داخلي او خارجي کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ څخه نور راپورونه هم لرو. په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن ښاروال شو، خو له دې وړاندې وار ورکوو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان مهم کورني خبرونه درته وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، جمهور ریاست وایي د افغانستان او روسیې د اوږدمهالو دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک سي، او امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. جمهور ریاست وایي چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک سي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه متن کې له نشه یي موادو او تروریزم سره مبارزه شامل ده.
توافقنامه همه جانبه که از طرف دولت روسیه و از طرف دولت افغانستان اردو کار کردن کارشون نهایی شده و هم قریب امضا میشه.
خاغلی مینپال زیاتوی روسیه با دانو رو همکاریو ترسنگ له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزه په برخه کې له افغان لوري سره پوځي او استخباراتي مرستې کوي. افغان حکومت د امریکا، بریتانیا، جرمنی او هند سربیره د سیمې او نړۍ له یو شمیر پیاوړو هیوادونو سره له دی وړاندې هم د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک سي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره نږدې په ټولو موادو توافق شوی.
داس اختلافات چې د دې پروسې د ځنډ سبب سي نه دی پاتې. په راتلونکي اونۍ کې به ډېر ژر دغه موافقتنامه د ولسمشر محمد اشرف غني، د ګلبدین حکمتیار او د سولې د عالي شورا د مشر ترمنځ لاسلیک سي.
ښاغلی اوچقون زیاتوي چې امنیت شورا په دې شرطونو حکمتیار او د دغه حزب لغړی له تور لید څخه باسي چې د افغانستان اساسي قانون ومني، د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو او د ښځو حقونو ته به احترام لري. له دې وړاندې د سولې عالي شورا یو بل غړي محمد اسماعیل قاسمیار ویلي و چې تر یوې اونۍ پورې به ګلبدین حکمتیار هم کابل ته راسي. او امنیتی چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړی حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. د هرات د امنیت قمانداني ویان عبدالروف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل وژل شوی ایرانی شاروخ نومیږي چې له 30 کلونو راپدې خو په افغانستان کې اوسېده. دا پیښه تیره ورځ شوې خو تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې له پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولی. د یو بل خبر لمخې د هرات چارواکي وایي د دغه ولایت په کوشکي کوهنه ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه باوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کوریل جزیرو د لانجې پر حل درې ساعته خبرې ډېرې بریالۍ وې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه مشرانو په شخصي ډول د دې لانجې پر حل موافقه وکړه او په دې باب یې زوړ سوچ یوې خوا ته پرېښود. روسیې دغه جزایر د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې ونیول، خو جاپان یې بیرته ترلاسه کول غواړي. دواړه هیوادونه له لسیزو راهیسې د دغو جزایرو پر ملکیت لانجه لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسؤول پرون وویل د جاپان صدراعظم احساس کوي چې د روسیې له ولسمشر سره یې هغو خبرو چې ځنډیدلې وې لوی پرمختګ درلود. دا له 2014 میلادي کال راوروسته د روسیې په سوچي سیاحتي ښار کې له یوه روسي رهبر سره د جاپان د ستراعظم اوله کتنه وه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي مسؤل زیاته کړه چې د روسي او جاپان رهبرانو موافقه وکړه چې په مستقیم ډول به په خپل په خبرو کې برخه اخلي. تر دې کتنې مخکې کرملین په دغو مذاکرو کې د پرمختګ په اړه لږهیله شولې وه. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول سوې سیمه کې تر 500 ډیر ډله ییز قبرونه موندل سوي دي. یان کوبیش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون ویل چې له دغو ناوړه جنایتونو وروسته تر دې پرده پورته سوه چې عراقي ځواکونو د امریکایي پوځیانو او هوایي بریدونو په ملاتړ رمادي او د عراق په لویدیځ او شمال کې ځینې سیمې لاندې کړې. یان کوبیش وایي د دغو ډله ییزو قبرونو له ډلې څخه درې پر رمادي کې د اپریل پر 19 د فوټبال په میدان کې پیدا سوي چې تر 40 پورې جسدونه پکښې وه. رمادي په فبروري میاشت کې له داعش څخه آزاده سوه. د ملګرو ملتونو دغه استازي ویل چې په عراق کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د دغه هیواد 10 میلیونه کسان چې د نفوس یو پر درېمه برخه جوړوي عاجلې مرستې ته اړتیا لري. دا د تېر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. یان کوبی شټکل وکړ چې د داعش د شړلو په هدف د تازه پوځي مبارزې په نتیجه کې شي 2 میلیونه نور کسان هم د کال تر پایه له خپلو کورونو بې ځایه سي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې د القاعده ډلې پر سختریزو وسلولو بمباري کړې ده او د دې شبکې 10 غړي یې وژلي او 1 تن ټپي کړی دی. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نښه سوي دي. بل لوري ته د امریکا دفاع وزارت د اول وار لپاره اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره خپل محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي دي. دغه ځواکونه له عرب متحده اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. متحده اماراتو د دې مرستې غوښتنه کړې وه. دغه هیواد د موکلا د سمندري بندر له شاوخوا د القاعده د شړلو لپاره په مبارزې بوخت دی. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورن کړي دي. دواړو خواوو پر یوه او بل د خپلو سرحدي سیمو پر پوځي سنګرونو د راکټي بریدونو تور لګولی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان ځواکونو د آذری ځواکونو پر سنګرونو د توپونو ډزې کړې دي. بلخوا د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې د آذربایجان قواوو د دوی د قواوو پر سنګرونو توغندي ویشتلې دي. دواړه هیوادونه پر یوه او بل دا تورونه په داسل کې پوره کوي چې تیره میاشتې پر اوربند سلا وکړه چې تر ډیره رعایت سوی دی. د تیرې میاشتې په لومړیو کې د دواړو هیوادونو قواوو په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې نښتې وکړې چې د 1994 میلادي کال له موافقې سوي اوربند راهیسې ساری نه درلود. هغه اوربند په دې لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او هغو بیلتون غوښتونکو ترمنځ چې ارمنستان یې ملاتړ کوي شخړې ودرولې. ناګورنو قرباغ په آذربایجان کې پرته ده چې ډیری اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن ښاروال سو. د اول وار دی چې د اروپایي هیواد په یوه مرکز کې مسلمان ښاروال انتخابیږي. 45 کلن صادق خان د بس د چلوونکي زوی دی. د پر خپلې بریا خوشي څرګنده کړه.
لندن مننه درنه کوم. دا په نړۍ کې تر ټولو ستر ښار دی چې زه اورباندې ویاړم. زنن د هغې هیلې له کابله چې راینه لري او باور مراباندی کړی ډیر د تواضع احساس کوم.
د پلار له پاکستان لندن ته کډوال سوی دی. د سیال یو 40 کلن زک ګولد سمیت بیا دیوی شتمنی کورنۍ دی. صادق خان 50% او د محافظه کار ګوند کاندید 43% رای ګټلې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی ورک وی پانه کې هم کتلای شي. په دغه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې دغه حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې زیانمنې کړي.
معلومات یک به ما و به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب است در امر عادی صلح و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارند.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په 2 نوي ځایونو کې نقص شوی دی.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون می گذرد نقص های فراوان صورت گرفت، اما خانه آزادی افغانستان تنها به 92 موردی آن دست یافته است.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تکتن او د غراز د افغانستان لو ګوډ ګوډز خرابورونه هم په همدې خبرونه کې لرو او د خبرونه په دوی منیمای کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم له یاده مباسي ازادي رادیو ته غواګي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12.89 او د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام 3.15 چپو باندې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم داراس په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی ورک په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. لومړی راپور مو دا دی چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې په ځینې داخلي او کارینی کورنۍ کړې ناکامې کړې. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې ورستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلې خو دوی لا هم ډاډمن نه دي. د سولې علي شورا بیا وایي چې د حزب اسلامي سره ټولې خبرې پای ته رسیدلې او د پریکړه لیک د لاسلیک په وړاندې هیڅ ممانعت نشته. یوسف خان زدران په اړه ریپورت راکوي.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هله د مقابل لوري څخه پوره شي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل زینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړالیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجه تر رسیدلې او ک دولت د زینو کړي تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهمنامه لاسلیکي دن کده.
با شورای عالی سول به تفاهمنامه نهایی رسیدیم. اول معلوماتی که به ما به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارن و ما متاسف هستیم که اگر خدای نخواسته دولت افغانستان از این ناحیه معزول شود و نتانه که بر علاقات جنگ طلب داخلی و خارجی فائق بیاید.
د حزب اسلامي پلاوی لڅ باندې وی میاشت رئیس په کابل کې د ترڅو د افغان حکومت پر وړاندې د جنگیدونکو ډلې او حکومت ترمنځ دروغې جوړې شرایط برابر کړي. د حزب اسلامي د غړي د معلوماتو لمخې په ټولو ول سمواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلې او په درې ورستیو هغو شرطونو هم بحث بشپړ شوی چې حزب اسلامي پریټینګار کوو. ل دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ پر الګ دی دوه د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زندانی غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډب کړي. دروغې جوړې پیل شوې دا پروسه داسې وخت لا هم ډاډمنه نه ښکاري چې له دې وړاندې د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي ځینو غړو د دغه تفاهمنامې د لاسلیک لپاره د ګلبدین حکمتیار د راتلو څرګندونې کړې دي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خو وایي چې په ټوله کې د تفاهمنامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهمنامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
احتمال قوی آنچه که ما هستی میزنیم در جریان امی هفته اگر یک نشست یا دو نشست دایر شوه دیگه مسائل کلن حل میشه و آماده میشه موافقت نامه برای امضا. اختلافاتی که باعث متوقف شدن پروسه شوه ای طوره که اختلافات باقی نمانده.
ښاغلی اوچقون وایي چې دا تفاهمنامه ممکن په روانه اونۍ کې د دواړو لورو لخوا په کابل کې لاسلیک شي. د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پیل شوی مزل داسې وخت په وروستیو مرحلو کې لاندېښنو سره مخ کیږي چې افغان حکومت د دې بهیر ناکامه تجربه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم راشو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په دوه نوي ځایونو کې نقص شوی دی. دغه بنسټ د افغانستان د اساسي قانون د نقص په اړه د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره ویلي چې درې ګونو قواوو په خاصه توګه حکومت یا اجرایه قوې تر ټولو ډېر اساسي قانون نقص کړی دی. صفي الله ستانکزی همدا شیبه په سټوډیو کې راسره دی او نور جزئیات به له دوی څخه واورو.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ وایي د اساسي قانون له یویشتمې مادې د افغانستان پلازمینه کابل د څخه پرته ډېرې مادې په دوه نویو برخو کې نقص شوي دي. د دغه بنسټ چارواکو یاد خبره د اساسي قانون د نقص شویو برخو په اړه د یوې څېړنې د پایلو د خپرولو په مهال کړې ده. د دغه بنسټ څېړونکي علیاقا مزیدي د شنبې په ورځ د اساسي قانون د نقص په اړه د څېړنیز راپور د پایلو د لوستلو پر مهال وویل په دیارلسو کلونو کې اساسي قانون په خپله د حکومت یا اجرایه قوې لخوا نقص شوی دی.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون میگذرد نقص های فراوان
دی وی پتی رو دیالو سکرونو که چه قانون له عمر تیریگی بشمیره نقص شوی دی خود افغانستان د ازاده کور یوازې دوه نوی برخی مندلی چې له 102 تما دو یوازې یوشتمه ماده چې ویلی دی د افغانستان پلازمینه کابل د څخه پرته د یاد قانون نور ټولی ماده نقص شوی دی
پایتخت افغانستان
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ په یاده څیړنه کې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د اساسي قانون نقص تر عنوان لاندې ترسره کړي د اساسي قانون د امتیازونو نقص تشو او د نقص دلایلو ته اشاره کړې ده. د یادې څیړنې ټولونکي او ترسره کوونکي علی اقامه زیدی ده هم ویل چې ارګ میشتي د کابینې غړي والیان قومندانان او زورواکي د اساسي قانون د ناقضینو د لیست په سر کې دي. د ازادۍ د کور بنسټ د اساسي قانون د نقص ډیره ملامتي د پخواني ولسمشر حامد کرزي په واکمنۍ اچولې او ویلي چې ولسمشر ویلی دی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د وضاحت ورکولو لپاره له دوی سره خبرو ته نه دی حاضر شوی. خو د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون غړي وایي چې تر اوسه پورې دغه رپورټ دوی ته نه دی رسیدلی او همدا چې دغه رپورټ ترلاسه کړ په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي.
مننه کوم صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو خبریال. په همدې اړه مې سات وړاندې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو فاروق بشر سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې چا په افغانستان کې اساسي قانون تر نورو ډیر نقص کړی دی.
تاسو په خپله پوهیږئ چې دا نقضېدل د اساسي قانون د هغه نه شروع شوی د طبقه رئیس صاحبي جمهور کرزی سره نه شروع شوی تر اوسه پورې دوام لري. یعنې دا اساسي قانون نه یوازې دا چې د قوه د اجرایه د خوانه نقض شوی دی، د قوه د تقنیني د خوانه هم نقض شوی دی. حتی هغه بنیاد زه یو پرنسیپ برم په حقوق کې وایي، هر هغه محصل د یو خلاف قانون عمل قانونی که ده نیستی. نو لذی کمالا تاسو اگوری که دغا موجوده حکومت دا اساسی قانون پر برنسد نده جو شوی. دا یو توافق ده چه جنگری لفانه پا افغانستان که تحمیل. دوم، تمدید قوت مقننه دوره. دا به هیچ امکان ده رئیس جمهور صلاحیت نده، رئیس جمهور اغا تمدید که. نو لحاظا هر حق وزیر یا هر حق قاضی چه قوت مقننه تاییدهی، اگر پخپل خلاف قانون ده زکه چه پخپل مرجع قانونی خلاف قانون ده. نو لذی که بلا در فریدم هاوز یا در آزادی خونه کمشه چه ویلی دی واقعا دا نقصه ویده.
دکتر سه محترم چه فکر که ویی چه ولی در افغانستان اساسی قانون یعنی لکه سنگه چه فریدم هاوز وی دیره مادی نقص شویدی اصلی دلیل پا چه که گوری تاسه؟
اصلی دلیل داده چه دلتا زورواک حکومت ده نه قانون. قانون پا افغانستان که تروس الله حکومت نده کره. قانون ده زورواکانو پلاس کده او ده تفنگوال لرون که پلاس کده. تاسو پا خلا گوری ده هقه زمانه نه چه اساسی قانون تصویب شویده او توشید شویده تر او سپوری پا مستقیم صورت داره زور واقعا لخوانه نقص کیږي. اوس مثلا رئیس جمهور وایي چې سرپرستان به زه لرې کوم، زوری نه رسېږي چې هغه والي د مزار لري او یا داسې نور. اوس ګوره، د سرې میاشتې سرپرست ده، د بیګم د بل چا سرپرست ده، د بل چا سرپرست ده، دا په کوم قانون ده؟ قانون به دلته لیکي چې دوه میاشتو نه زیات سرپرست پاتې کېدای نه شي، دا سرپرست پاتې کېږي. اساسي قانون په خپله وایي چې مثلا د کوم یو وظیفه څه شی ده، هغه وظیفې سرته نه رسېږي. ټول دې کبله تر هغه وخته پورې چې په یو جامعه کې نظم حقوقي موجود نه وي، قانون په ټولو باندې یو شان تطبیق نه شي، حاکمیت د قانون موجود نه وي، دا هغه په هغه جامعه کې قانون په کاغذ کې عملي ارزښت نه لري، مفهوم بیخی نه عملی کی.
ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې د افغانستان اساسي قانون په خپل په بعضو مواردو کې مشکل لري او کچیرته دغه مشکل ستاسو په نظر موجود وي همدغه یو لامل نشي کېدای چې اکثر زورمندان قانون نقص کی؟ په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
زما په اړه قانون اساسي کې د محتوا له نقطې نظر هیڅ مشکل پکې نشته، منتها د مفهوم له نقطې نظر ځینې دلته یو داسې ارګان یا داسې سازمان نشته چې لکه په فرانسه کې ده، لکه چې په ترکیه کې ده، چې دې ته محکمه د اساسي قانون وایي چې دا باید تثبیت کړي چې کوم عمل کومه ماده د اساسي قانون کومه ماده دغه. تاسو وګورئ په امریکا کې اساسي قانون تقریبا 203 کاله مخکې توشیح شوی دی. تر اوسه پورې یوه ماده هم تعدیل شوی نه ده. که چیرې کوم شی په کې اضافات راغلی، هغه امینمنت په صفت یا زمینی په صفت هلته پکې زیات شوی دی.
د سیاسي حقوقي چارو کارپوه ډاکټر فاروق بشر چې د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم د شوي تحقیق په اړه یې څرګندونې درلودې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کابل چاپ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د توتا پروژې په اړه لیکنې کړې دي. زموږ همکار اسدالله لودین ورته لاندې کتنه کړې.
د توتا پروژې په اړه راپورته شوي اعتراضونه او د سالنګ او بامیانو له لارې د دغه پروژې د عملي کولو په اړه مخالفتونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په لومړي مخ کې د بامیانو د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي که حکومت د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنې ته ځواب ونه وایي، د بامیانو محلي ادارې به وتړي. په مطلب کې راغلي معترضان دا غوښتنه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره دی د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د برښنا پروژې یا توتاب مزي د بامیانو له لارې تیر شي، نه د سالنګ. جامعه باز ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګواښته یو مطلب ځانګړی کړی چې ویلي دي که د توتاب پروژې مزي له بامیانه تیر نشي، دای بل حکومتي چوکاټه ووزي. په مطلب کې راغلی د توتا پروژې په اړه اعتراضونه ورسته له هغې راپورته شول چې حکومت دغه پروژې مسیر له بامیانو څخه سالنګ ته بدل کړ. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونه به د دغې پروژې عملي کول له خنډ سره مخ کړي. په مطلب کې راغلی که د توتا پروژه د بامیانو له لارې تیره شي، لګښت څو برابره زیاتیږي او د عملي کولو موده یې هم دوه کاله زیات وخت نیسي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې د توتا په څیر ملي پروژو ته قومي او سیاسي بڼه ورکړي، چې دا د دغه پروژو لپاره ګټور کار نه دی. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کسان او کړۍ غواړي چې په دغسې مواردو کې د مخالف دریځ په غوره کولو سره خپل پلویان زیات کړي. توتاب باید یوازې تخنیکی بحث وي. دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د دغې پروژې په اړه سیاسي ناندریو د دغې پروژې برخلیک له نامعلوم حالت سره مخ کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي معترضان په داسې حال کې د بامیانو له لارې د توتاب پروژې عملي کول غواړي چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ او افغان چارواکو د څېړنو په اساس د سالنګ له لارې دغه پروژه ډیره ارزانه تمامیږي او لږ وخت نیسي. ویسا ورځپاڼې بیا د همدې توتاب پروژې په اړه د خوست او پکتیا د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې معترضان غواړي چې دغه پروژه د سالنګ له لارې تیره شي.
په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د 155 میلیونه افغانیو په ارزښت پروژې پلي کیږي. د کونړ والی وایي دغه پروژې په پلي کېدو سره به شاوخوا 40,000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. نورحال زموږ د همکار روح‌الله انوري په ریپورټ کې اورو.
د خاص کونړ ولسوالۍ په حکیم آباد کلی کې د یو سرک بیا رغونې پروژې باندې د کار پیل کولو په مراسمو کې د کونړ والی وحید الله کلیمزی د ملي پیوستون لخوا په یاد ولایت کې د نوو پروژو د شمیر او په هغو د لګیدونکو لګښت په اړه ازادۍ راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
د کونړ په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې د وزارت د ملي پیوستون د برنامې د مخې تقریبا جمعاً په حدود 203 نوی شوراګان په واسطه باندې یو تعداد پروژې پلی شوې چې مجموعي قیمت دې پروژو 155.4 میلیونه افغانۍ دی.
هغه ویل په یادو څه کم 300 پروژو کې به 40,000 بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
دغه پروژو په واسطه به د کونړ د ولایت 40,300 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. البته دا پروژې په مختلفو ولسوالیو کې دي. موږ صرف یوه بلګه افتتاح کړه. مجموعاً کوم کار چې سرته رسېدی دې پروژو نه هدف څارنه ده، ترمیم د پخوانیو پروژو ده یا او کارموندنه ده د خلکو دپاره. انشاءالله په دې سره به یو پخوانی پروژې مونټیننس به وشي، یعنی محفوظ به وساتل شي، تخریب مخه به ونیول شي. په دومه قدمه کې به د کونړ بېوزله بېروزګاره خلکو ته 40,000 په شاوخوا کې کسانو ته د کار زمینه مساعده شي.
والی وایي ګڼو وزارتونو او نړیوالو خیریه مؤسسو ته یې په کونړ کې د رغونې او بیا رغونې د پروژو وړاندیزونه کړي او هیله لري چې دغه دفترونه هم ورته یو شمیر پروژې منځوري کړي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي چې پر سرک د جغل اچولو باندې بوختو، ازادي راډیو ته وویل پخوا یې سرک وران ویجاړو او هیڅ موټر پرې تګ راتګ نشو کولی. اوس چې ترمیم شي نو دوی پرې ډېر خوښ دي.
نوم مې رحمت الله دی. په دې سرک باندې مخکې ګاډي نه تلل، اوس په ګاډي ځي، ډېر سهولت، بس ډېرو کسانو ته پیدا کاروبار پیدا شو.
نوم مې ضیاءالحق دی.
په دې په اړه چې زموږ کلیوالو لورانو ته ښه کار پیدا شو او بیا رغونې کار کوو لګي دا سرک جوړو خوښ دي انشاءالله.
خلک وایي کونړ کې له دې وړاندې هم د ملي پیوستون پروګرام له لورې په سلګونو بیلابیلې پروژې پلي شوې او په سلګونو میلیونه افغانۍ پرې لګېدلې، خو اوس چې کتل کېږي ویستل شوي کوهیان او نورې پروژې په بشپړ ډول ویجاړې شوې. لامل هم د کارونو ښه نه ترسره کېدل دي. په نوو پروژو کې باید د کار ښه والي ته زیاته توجه وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خودم ګړی تاسو ازادي رادیو اوري. په کوټه کې یو او یو کلنه کندهاری میرمن د لاسي صنایعو په پلورلو سره د خپل کورنۍ نفقه برابروي. دغه میرمن وایي که څه هم عمر زیات دی، خو هیڅ کله خپل همت له لاسه نه دی ورکړی او غواړي له همدې لارې خپل کورنۍ ته حلاله روزي برابره کړي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په اړه ریپورت راکوي.
د سرمایدار نړۍ سیاسي نظامونو که د درېمې نړۍ د خلکو ژوند له هر پلوه زبېښلی او په دغو هیوادونو کې زیات خلک د بېوزلۍ او غریبۍ له امله سوالګر سوي، خو لا ډېر خلک شته چې وایي که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکړې، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت، او د سرمایې په خونړیو ژامو کې هم په برم او همت ژوند کوي. د کوټې ښار بازارونه نن سبا تر بل هر وخت له سوالګرو ډک سوي او هر ورځ له سهاره د شپې تر ناوخته سلګونه پیغلې او سپینسرې شدی ځوان او سپینجر نارینه او ماشومان په لارو کوڅو کې یا ګرځي یا د سړکونو پر څنډه د فقر لپاره څادر غوړولی وي. خو په همدې ښار کې میشته د افغانستان د کندهار اوسیدونکي یوه اویا کلنه میرمن د سړکونو پر څنډه او دوکانونو پر تړو هغه لاسي شیان چې د خپل کور میرمنې ور جوړوي خرڅوي او د خپلې کورنۍ د ورځني ژوند نفقه په ګټي.
خراب
که څه هم ویل کېږي چې فقر بې مکره نه کېږي او سوالګر د خپل فقر لپاره ځانونو ته یوه نه بله پلمه جوړوي چې د خلکو زړه پر وسوځي او یو څه ورته ونیسي، خو سوالګر هیڅکله چا ته په جګ سر د سوال لپاره نه سي درېدی او نه په لوړ غږ ترې د سوال غوښتنه کولای سي. مګر دغه سپین سرې کندهاري میرمن چې لا یې په وجود کې سیک تمام نه دی، په ډېره زړورتیا سره وایي چې د منت دارو کمرم په کار مې نه دي که علاج لره میراثي مسیحا هم. دا نه یوازې فقر ډېر ناوړه کار بولي، بلکې وایي په کوټه ښار کې پر سوالګرو میرمنو هم وخت نا وخت غږ کوي چې فقر پرېږدي او ځان ته د خپلو ګوتو او مټو په مرسته حلال روزي وګټي.
ارشته وینې ته په دې بازار کې په سلګونو داسې ښځې دي، ځوانې ښځې مې سپینسرې مې دوی سوال کوي، ته ډېر ګور دا د خپل کور میرمنې دا شان جوړوي، ته وایي چې ولې بل ته لاس ونیسم؟
ونیسم فقر نه کوم، فقر مې نه دی ادب نه کوم، خپل فقر ته کوم، خدای لاسونه څه راکړي سترګې راکړي نو فقر څه کوم، اوس کاټه تېرېږي هره ورځ، زما لخوا به دې ځواني شې خپل کارونه وکړي او مهنت وکړي نو دا خوښ خان کې خپل کار کوي.
د غراپور د وخت د کمښت لامل بشپړ خبر نشو خو د ازادي رادیو پر وی پانه موندل شي. وخت په کابل کې 2:30 بجې شوې. بیا هم وار ورکو رحمت الله افغان ته چلند خبرونه وړاندې کړي.
جمهوریت ستوای چې د افغانستان او روسیې د اوګدمحاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی او په نګډی راتلونکي کې به لاسلیک شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک شي. د کونړ سیمې چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او 28 وسلوال طالبان یې وژلي. امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کوریل جزیرو د لانجې پر د حال درې اړخیزې خبرې ډېرې بریالۍ وې. او د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شویو سیمو کې تر 500 ډېر ډلې خبرونه موندل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د غالیو یو دایمي نندارتون به نن په کابل کې پرانستل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د غالیو، کمبلو او فرشونو د بیلابیلو ډیزاینونو او طرحو او د رنګونو د جوړولو په برخه کې هم د یو شمیر حرفوي کسانو روزلو ته هم چمتووالی نیول شوی دی.
دا نندارتون دایمي ده او د څلور دیرش ولایتونو چې په افغانستان کې د غالیو او کیسو نمونې دلته ده، داسې نندارتون کولای شي چې یا سهولت دی هغه کسان چې د افغانستان سرازی یا هر رقم دیزاین چې دنیا غواړي د افغانستان د غالی او فصنه دوی کولی شي هغه دیزاین را همار کړي، هغه جور کړي او هر څوک چې غواړي د فرش او قالین استفاده وکړي.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې د دغه دایمي نندارتون د پرانستلو لپاره یو افغان سوداګر څلور کاله کار کړی او د 15 لک ډالرو په ارزښت یې دغه نندارتون جوړ کړی دی. بلخوا په جوزجان کې د غالیو د اوبدلو د یو شمیر شرکتونو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د غالیو تولید کم شوی او د نامنوی لامل په دغه ولایت کې د غالی اوبدلو صنعت مخ په ځوړ دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان سوداګر به راتلونکي اونۍ روسیې ته سفر وکړي څو د هغه هیواد پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر به له روسي سوداګرو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر یو هوکړه لیک هم لاسلیک کړي. ښاغلی پسرلی زیاتوي له روسي سوداګرو سره له دې مخکې هم په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د قانون نوز دکړیا ودانی جوړولو په برخه کې د پنګون لپاره یو تړون لاسلیک شوی وو. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هله شي چې روسیه همدارس د افغان سوداګرو لپاره د هغه هیواد د ویزو د صادرولو په برخه کې یو لړ اسانتیاوي رامنځته کړي. او نن په کابل کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله، یو یورو 8 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 89 افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 12 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 55 پوله او زر پاکستانی کلدار 450 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له نجيبې زمان څخه واوریدل. په پاتې برخه کې بعد 2:19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرونه را ته وړاندې شي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قاسم سولمل سلامونه منې. د حقیقت څه دی په پروګرام کې داونی را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده صاحب ملمه دی. مننه کوم کمینزاده صاحب، به دې ته چې د مرکې وخت مراکې. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و، اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که نه ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت دی، د صنعت ښه نه دی،
زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډه افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2014 کال نه له بعد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد پیکه زه درته عرض وکم، ایجاد یې دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هاند او همت باندې رودانګل د مارکیټ ته او دا هیواد یې الحمدلله د نونسو سکتورونو کې پوره خود کې پای او ویشتو سکتورونو کې د نیمه خود کې پای حالت ته ورسوه. خو په دغې بخش کې د دولت کوم مکلفیت چې و، دولت په تیرو یوه نیمه لسیزه کې هغه مکلفیتونه د صنایعو په بخش کې اجرا نکړل، انجام یې نکړل، صنایعو ته مځکه ور نکړه، د سکتور د انرژی بخش کې ورسره کومکونه ونه کړل، د خامو موادو بخش کې کومکونه ونه کړل، کریډیټ یې ورته ور نکړ.
تاسو 2014 کال موضوع ته اشاره وکړه.
بله،
یعنی دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سیاسي مسایل و، دا هم د لاملو کنه ځینې نور مسایل.
یو علت دا و، بل علت دا و چې د خارجي کومکونه کم شول او تاسو وویل کتل چې پیارټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل، دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کمه شوه، پبریکاتو باندې دی بد اثر وکړ، او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه، او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست، ګاونډي هیوادونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا لوتی د روش په حالت کې دي، نو دی عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه، او په سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو طریقې مال رانه وتي. موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا زموږ زری نیم زر پبلیکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نسی پوره کولی، که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیدات ته وده ورکړل سي. منتها هغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی، ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کېږي.
ګوره، داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته یادوزه، خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نون سکتور یادوم چې په دغه نون سکتورونو کې موږ رشد کړی، او موږ په دې کې د خود کې پایه حالت ته رسیدلی یو، یعنی تا اتیا سلنه او اویا سلنه، او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په هغو کې بیا نغه داسې دي چې په هغو کې نیمه خود کې پایه حالت ته رسیدلی یو، مثلا 10% هم یو، 40% هم یو، 50% هم یو، داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت که اوس حمایت ته بخش تراغ شم، حمایت په پخوا که حقیقت دی صنایونه هیچ نو حمایت نده شوه، دی صنایونه که په حق وقت که حمایت شوه وی چه دلتا زیاد کمکونه بیرونی که کمکونه راغ دل، مو با اوس تقریبا په سلها و بخش که پالت خود که پایی ترسی دلی و خود صنایونه اغی نوا شوه ده حمایت نوا شوه. پا اوس حکومت دی صنایونه حمایت که تقریبا دی مو یول ستونزه وی په دغه یو لس تشخیص چوي ستونزې دي چې دغه ستونزې د صنایعو د رشد او د زراعت د میکانیزه کېدو د مخ خنډ دي. د دغه ستونزو نه او د دغه ستونزو نه اوس دولت تقریبا څلور ستونزې په تقریبا 15 ستونزو ته د پای ټکی کېږي چې دولت د دې نه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا وه چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه‌دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې وه د امتیاز در حمایت دولت اوس ورکو چې دا 25% د ډومیسټیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایعو ته 25% ورکو. دا یو. دوام د دولت نه بل چالش چې موږ لاره لا هغه چالش دیده و چې موږ ورته ویل چې موږ بل مثل تولیدات چی راځي، مثلا موږ چپس وارده و، خود موږ داخلي چپس هم دلته شته، موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي، تقریبا په 200-250 اقلام باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت لنیګار په مارکیټ کې رقابت کولای شي، هغه ته باید ارجحیت ورکو، هغه باید وخلی.
نو عملاً دولت دخل
توڅه عملاً شی، مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کوشي نور شی وخلی، او دغه وزارت پولیس او هاکزو امنیت، هاکزو پولیس او امنیت زمو تقریبا د دوان تقریبا د اقلامونه وس استفاده کا، او وزارت ستامه عملا دغه کورونه دی چې د شوی دریم بخش دا و چې موږ دولت ته د تعرفه و د خام موادو چې موږ ورته ویلی و چې موږ د خام موادو باندې د موږ تعرفه باید را کم شي نسبت د پخو موادو نه، هغه هم دولت تاسو وکتل چې د شورا د اقتصاد عالی شورا په دغه هونه کې په دغه تعرفه منظوره کړه چې اوس به ټول داخلي شرکتونه، تولیدي شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چه وردوی پا گو با اقل وره تعروفه به 2.5% وی کم تعروفه به 1% وی
مخی در تعروفه سیستم چنگو؟
مخی در تعروفه سیستم دست نوه چه پا گو که پا کت تنها سو قلم دول از قلم او چه اقل خام مواد و اقل پا 1% دردلل نور چنگه چه در عمومی تجارتی تعروفه و سندکارانو پا مگو تعروفه بانده رو ولد وز بسی نوی
کمیزاد از اپساسو خبرم نیستم ده دیتر چنگ معمولا دستی براندیزونم دولت تکیر شی باید پا ساسو پا استلابانی پا بلمثل توکو باندی چی در خارج سواردی جی پردی باندی هم باید مالیه زیاد تسی ده کار حکومت بکنی؟
ده کار حکومت تای وحد پوری کلی تای وحد پوری تقریبا پا زنی سکترونو که ده کار وکا او ده کار ما در تاوکا در تاویل چی ده هم دهی ده سلورم مساله ده چی ده کلی خود دیده پارا وست دوام ریسر چیز مو بیار آوانده زکه چی ده کار خود دست نده چی ده پیوازای ختم شی ده چی کلا مو ظرفیت پیدا کهو مو عاجل ده دولت سره ورزو او غو سره خبره کو چې هغه بیرته بیا بیا تارو پال وړا کو ای موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو هغه ورته ثابته وو چې په دغه وخت کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوونه تارو پال وړوي ځین نور ستونزې موږ له تر اوسه پورې مثلا یو جواز وو چې جواز باید سنترلایز شي شاید جواز باید سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله وو چې یو چالش وو چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي نو هغه تا دوی
بیوروکراسي پروسه
او د بیوروکراسي دا سیستم باید کم شي نو هغه هم وزدا دی چې تقریبا د یو مرکز جوړ شوی چې بګو کې به ټول جوازونه به ټول د نور ځای انرژي په مغه یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په مغه ځای کې به د اجرا کېږي یو منظم ډیټابیس به وي وسه کارونه چې نور پاتې دي د مزکی ور زیربینا مثلا کاملا زبوخ پاتې ده تر اوسه پورې د خی انرژی ارزان انرژی مساله تقریبا زمو لاین حالا پاته ده پا بلمثل تولیداتو بانده ده باید بیا ریسرچ چی ده باید دولت بده بانده بیا یو تجدید نظر وکا بلمثل تولیدات اگه چی مو پالت خود که پایی که رسیدلو اگه باید بیا نور پورتا که ده مساله مو زای پا زای پاته ده قوانین دی چې قوانین بلکل قوانین تر اوسه پورې تعدیل شی باید زنی قوانین دی چه تکر کیدی یو ده بل سره مثلا قانون گمرکات و قانون سرمایه گذاره ایست را در پا تکر کرده در وزارت عدلی قوانین که اگه چی دون اگه یوچ دی پا در گمرکات و قانون بلس ویایی در مالیات و قانون بلس ویایی وزارت تجارت که چکم قانون تشویق در سرمایه گذاره دی اگه که بلس دی در قوانین مو غالی چه یو حمایهی قوانین در صنایع و در پاره یو مشخص تگلار در صنایع و در پار تشویقی تگلار جوله شی چه اغاق تر اوسه پوری کار لاین حالا پاته دهی بدیگو بخش که
تاسو مخی شراب پریش تاسو ولس مشر سر منظمی لیدن لری در موضوع تاسو رو مطرح کرده دوی جمعنی در کرده چی
طول موضوع مطرح کرده
بله من نکم کمیزاده سیب که دسی ارقام را کش در محل پرطول افغانستان که چون فابریکی موجودی دی او څونه تاسو مخکې ویل چې تقریبا یو زر دوه سوه تر یو نیم زر پرې سقوط وسلی اوس فعلي حالت څنګه دی په څه شمېر کې دي
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلاني ساحه او غیر پلاني ساحه کې زموږ تقریبا په حدود درې زره فابریکې لرو چې په دغې پلاني ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د اتلس یو زره اته سوه د یو زره پنځه سوه نه تر یو زره شپږ سوه پوری نیولی داس پابریکه مخ په پارکونو کې لرو دغه نور پابریکه چې دی وړې وړې پابریکه دا پابریکه په غیر پارکی غیر پلانی ساحه کې دي چې مثلا فعالیت کو چې زمزه کې د عدم موجودیت په نتیجه کې په دغلط جوړ شوی ډول ټول دریزره په پبریکې مو په هونډ افغانستان کې لرو چې په غو کې ځنې پبریکې په دې کې بیا په حالی دي ځنې پبریکې غیر په حالی دي او دغه د حالت موجوده حالت پبریکاتو دی تقریبا پر حدود د 2,000 پورې کسانو په دغو ماشینی صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې چې دغه د جمله نه تقریبا په دغه د دیا 2012 کال یا 2012 کال نه را په دې خو چې د وطل دی د ایساب د قوتونو د کمبود کومکونو راغی په دې کې تقریبا 40,000 کارګر موږ د لاس اور کړل چې هغه بیکار شي.
بله مننه کوم کمیسر صاحب.
تاسو نه مننه. تاسو نه مننه.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان ګیلمن دي چې په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې یو شمیر استادان د درس په ځای داسې سیاسي او غرضي بحثونه کوي چې محصلان په ډلو سره ویشي او په خپل ځینې محصلان هم د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال په سیاسي، قومي او نورو پارونکو موضوعاتو د خپلې مبارزې ډګر ګرځوي.
یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو.
د استادانو هغه کوم خپل مفکوره چې ده شاګردان ته مو پیچکاري کوي،
هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول.
په یو صنف کې مونږ جنگ پیل شو.
دوستانو، که تاسې هم په داسې پوهنتون کې درس وایئ چې کله ناکله ورته بحثونه پکې کیږي او ستاسې د درس خنډ ګرځي، نو څه کولی شئ چې هغه مشکل له منځه یوسئ؟ په نننۍ تاندې څانګه کې واورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، پوهنتون هغه اکاډمیک ځای دی چې محصلان پکې بېله کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصبه خوندي چاپیریال ته ضرورت لري او باید استادان پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ محصلانو ته له ټاکل شوي درسي نصاب سره سم درس ورکړي. خو ځینې محصلان که یو خوا شکایت کوي چې یو شمیر محصلان په پوهنتون کې دننه سیاسي فعالیتونه کوي، نو بلخوا پر هغو استادانو نیوکه کوي چې د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال یې د خپلې سیاسي مفکورې د پلی کولو ډګر ګرځولی دی. دوی وایي چې ځینې استادان د دې په ځای چې درس ورکړي، محصلان یې د خپلو سیاسي بحثونو له کبله په ډلو سره ویشلي او د دوی ترمنځ اختلافات پیدا کړي دي. د غزوانان وایي:
نوم مې بدشجان زدران، د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پېښ شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، چې یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځان نه جوړول، یا د شخصي ګټو دپاره، یا د نورو قومي ګټو، ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې بیا بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخه باندې ودرېد، او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
استاد دی په همدغه خبرو مو بحث سره وکړ. اوس یې ما سره عقده اخیستې. زما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
ندانم که خارج از درس
دی موضوعات بس کنن. حتی داسې استادان هم شته چې کتاب به خیر اخلاصي نه راسي د سیاست په حق باندې تر هغه پورې خبرې کوي چې څه دي نوې دقیقه اقتصاد پوره شي. د استادانو هغه کوم خپل مفکوره چې ده، هغه استادان د ولر نه دی ولر نه شاګردان ته مو پیچکاری کوي.
له پوهنتون څخه بهر هم ځینې کړۍ شته چې محصلان په خپله ګټه کاروي او دوی ته د دولت ضد دسیسې ورزده کوي. دې ته ورته خبرې دغه څو ځوانان کوي.
نوم نورالله ده، د کابل کمپیوټر ساینس پوهنځي زده کوونکی. دغو سیاست خپله دولتي خلکو لاره برابره کړې ده. هر سیم ته چې لاړ شي، حتی هر یو استاد وګوري، همدارنګه د لوی پوهنتون مخامخ دیوالونه وګوري، ټول بلیکلي مارک په طالبان، ټول یو شاګردان یو سیم کې درس ویلي. نن سبا ورته ټول سیاسي ګوندونه جوړ شوي دي، هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول. دا که وروسته سره غټ هم سي، وروسته سیاسي څېرې ته جوړېږي او یو د بل په زید باندې کار کوي.
د مانو مبادله وردک د کابل پانتن محصل ځین خاص محصلین هغه ته اشاره ورکول کیږي چې ترڅو په پانتن کې دغه تشنود ماستر راوړي او غوی وکولای شي په راتلونکي کې خپل موخه ته ورسیږي.
هغه خواږه ملګري چې په سیمپو کې سره بازار او تاجک ده صرف په دې باندې سره اوس هلکان هلته پېژندل کېږي. دا د پلان کې پلوی دی، وسن کې پلوی دی. دلته یو شمېر سیاسي کسان دي، موږ لوبوي پوهنتون نه چې څوک فارغېږي علم وړي، خو موږ به علم یې نه سو، یوازې به خلکو ته دسې جوړول زده کړو.
نو استاد یو داسې کلمه ده چې زده کوونکي ترې د مهربانۍ تمه لري، خو په افغانستان کې د مکتبونو او د پوهنتونونو د استادانو له چلنده په دې لحاظ هم کله کله شاګردان خفه وي چې د یو دیکتاتور په څیر له خشونت ډک چلند ورسره کوي او په ډول ډول دلایلو محصلان تهدیدوي او ډاروي. راځي د بادشاه جان او د محمد عتل خبرې واورو چې کله دوی له استاد سره پر داسې مسایلو چې په ټولګي کې د سیاسي بحث ته لمن نه وهي د نظر اختلاف رامنځته شوی نو د استاد عکس العمل یې څنګه وو.
ډېر ځله شوي چې کله به شاګرد استاد سره یو کومه خبره کېره ګیر شو، پرد که استاد به یو چا صفت کوو شاګرد به ویل نه په همدې ډول نه دی، نو استاد به ورسره ډېر تضاد ولید، نو بیا به ورته ویل زه تا امتحان کې ناکاموم، یا به زه تا باندې داسې وکړم یا به تا داسې وکړم، خو شاګرد به ته به نو ډېر وسوسې ورچول، زده کوونکی به هم پښیمانه شو، ما به دا خبره نه وای کړې.
یو استاد وو چې د یو رهبر به ډېر ستاینه کوله، هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښود نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره جګړه پیل کړه. بیا دلته څه محصلین چې د ما طرفدار ول بیا هغوی هم پاڅېدل او د ما لنګه یې وکړه، یعنې په دوه ډلو وویشلو. په یوه صنف کې مونږ جنگ پیل شو. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه، جالبه دا وه چې هغه له ما نه مخکې شکایت کړی و چې دغه محصل بېجایه بېجایه پوښتنې کوي، غواړي چې استاد کم راولي.
دوستانو، د بشری حقونو مدافع او د ټولنیزو چارو کارپوه امان الله هوسا وایي چې ټولې ادارې خصوصا پوهنتونونه او مکتبونه باید تر خاصې څارنې لاندې وي چې اوس نه دي او دغه ډول مشکلات پیدا کړي دي. دی زیاتوي چې هر سړی د خپل کار لپاره پیدا دی او د استاد کار درسي نصاب سره سم خپلو محصلانو ته تدریس دی، نه پر دوی د خپلې سیاسي مفکورې تپل.
لکه خوشحال بابا چې وایي چې شیخ دی لمونځ روژه کې زه به ډکې پیالې اخلم، هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره. کنه که فرضاً د فزیک په سات کې استاد غیر فزیک بل څه سوار کې د میاشت په اخر کې د حق نه لري شي معاش واخی، ځکه دا اوچوره یا دا معاش ته خاص د فزیک ته درس ورکول د پر ورکول کیږي. موږ ټول نیمګړتیا هم په غیر ساري حالت کې ده. استاد او شاګردان دواړه د وخت نه وړي ګټ واخی. پس هر پوهنتون که دی که روزنیز مرکز دی که دولت نورې څنګ دی، دی باید داسې دسپلین ولري چې په هغو کړنو باندې داسې سار ولري چې هغه نصاب یا د روزنیز یا بل نصاب په سمه لاره تطبیق شي، غیر له دې څه ګډوډي راولي او ګډوډي د وطن بربادې ده.
دغه اکاډمی کې ساحې اوس تر څار لاندې دی او کنه پاړه به وروسته واوري. د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد نجیب الرحمن صبوري وایي چې یو با تجربه استاد د درس پر مهال او د ځینو نورو اړوند موضوعاتو پاړه په خبرو کې باید د قضاوت تر حده لاړ نشي، ځکه همدا قضاوت دی چې د نظر اختلاف راپاروي.
په پوهنتونو کې اکثرا درس ورکول دي تحلیل ده او بیا قضاوت ده. یعنی استاد کولی سي فرضاً سیاسي علوم درس ورکوي یا سیاسي موضوعي بحث ور باندې کوي، تر تحلیل پورې لاړ سي، لیکن تر قضاوت پورې دی باید لاړ نه سي. دغه سي نظر چې استادان د څه فکر وکړي چې د نظر ډېر عالي نظر ده یا ښه تحلیل ده، دا د ډېرو بې تجربه او کم علم استادانو کار ده. کله چې استادان تجربه پیدا کړي، کله استادان علمیت ډیر سی، بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسی، دوی هیڅ وخت نهایی قضاوت نکوي. کله چې استاد یو بحث کوي، هغه د هغه شخصي قضاوت وسی. نور ډیر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل شوي، په انټرنیټ کې وګوري چې دا خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده چونه سم ده او یا چونه ناسم ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاوري. ملګرو، څه موده وړاندې د ځینو محلي رسنیو لخوا په یو خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي و چې د کابل پوهنتون د شریعتو یو استاد افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور ونیول شو، او ورپسې د ننګرهار پوهنتون هغه 25 محصلان چې کابو اتم میاشتې وړاندې په یوه مظاهره کې هله ونیول شول چې د افغان حکومت ضد شعارونه یې ورکول او د دولت د مخالفو وسلوالو بیرغونه یې له ځانه سره لیږدول محاکمه شول او د بند سزا ورته واورول شوه. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د ننګرهار پوهنتون دغه محصلانو ته په اشاره سره وایي چې دوی د داسې فعالیتونو مخنیوي کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې اکاډمیکی ساحه د خپل اغراض لپاره په دې ډول وکاروي.
اول خو دغه فعالیتونه چې په پوهنتونونو کې په فرض کې جریان ولري دا وزارت تحصیلات عالی ته د منلو ور نه ده. قانون تحصیلات عالی صراحت لري چې دغه فعالیتونه دا مطلق مونږ ته منتفی ده. تاسو شاهد یاست چې په ننګرهار ولایت کې بعض خلک او بعض محصلین او استادان دغه فعالیتونه ته ادامه ورکول چې هغه عدلی او قضایی ارګان ته معرفي شو او هغه مجازات شو. عالی تحصیلات سه خصوصي پوهنتون نه دي یا دولتي پوهنتون نه دي، زموږ علمي او اکادمیک نظارتونه جریان لري او مونږ په هیڅ ډول اجازه نه ورکو چې مثلا افراد خپل امیال او خپل شخصي مطالبات او خواستونه او ایدئولوژیکی موضوعات ته لمنه وهي.
کاغلی فیصل همدار از وای چې دوی وخت په وخت په دې برخه کې د معاصلانو او د استادانو د عامه پوهاوی د لوړاوي لپاره سیمینارونه او کانفرنسونه جوړوي چې پکې ورخودل کیږي له ټاکل شوی کریکولم یا درسي نصاب څخه پرته موضوعات دخیل نکړي. دی وای چې کچېره بیا هم معاصلان په پونتون کې د استادانو لخوا لداسې بحثونو سره مخ کیږي نو شکایت دی وکړي. دوستانو تر دې مخکې چې خبره رسمي شکایت کولو ته ورسیږي، دوه نورې لارې هم شته چې معاصلان په خپل ټولګي کې د مضره سیاسي بحثونو مخه نیولی شي. کومې لارې؟ ښاغلی نجیب صبوري راته وایي.
کله چې استاد د موضوع نه ووځي، شاګردان باید خپله داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي بیرته یې په خپله لاره راولي. فرزند دغه درس ته ورکول دغه ما سوال ده، دغه یوه لاره ده. بله لاره یې دا ده که فرزند ډېر دا موضوع جدي اوسي، بکیږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزندې موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو که نور موضوعات رامنځته کړي دي، فرزند استاد وپوهوي چې د شاګردانو عکس العمل تاسو په دغه بحث کې منفي وه، که تاسو وکولای سئ چې د درس طریقه لږ بدله کړئ. دغه یې بله لار ده. بله لاره یې دا ده چې شاگردان کولای سي اداره ته لاړ سي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډېره په سمه توګه کیدای سي چې حل سي.
کاش هغه استادان چې په ټولګي کې د درس پر ځای اضافي سیاسي او نور بحثونه کوي، د لغمان د دغه اوسیدونکو ځوان شوکت علي د زړه درد حس کړي چې د همداسې استادانو لکبلې درس پرې خود کنه، نو د خو غوښتل چې انجینر شي.
استادان چې براغلل سم ته دوی به موږ د دې کیسې را وخت چې موږ فکر بل طرف ته لاړو. بعض استادان دي خدای دې جوړ لري ودانه دي اوسي ډیر ته خوشاله، او بعض استادان دي چې موږ د زړه تور کړای دي په دې خبرو سره. کی مې و چې درس ویم او تحصیل وکړم، خپل مې رور انجینرۍ سره شوق غواړم د خپل مشرانو نه چې ښایسته تکړه استادان لایق نظم ډسپلین دا په ځای کې بس موږ نه خو پات شو چې آینده نسل او اولاد ته سانتیاوي ورته بس دا د خپل مشرانو نه غواړم.
د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان وي چې د خپل ښوونځي یا د پوهنتون د هغې فضا له کبله چې د علم پر ځای په اضافي بې ځایه او مضره بحثونو ککړه شوې زړه تورې شوي وي. همزولو نننۍ تاندې څانګې رانغاړو د خپرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علامومل
آزادی رادیو لوونه ترو
شو ولاړ وې جانوے ہو یا لا آ ندیرہ